السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبرې غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي، خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړې لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړې لیک مسوده ته رایه ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 ډیر شورازي وخت وټاکه چې په تراس کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیې، چین، پاکستان او الجزایر د جمعې په ورځ د مسودې تایید وکړ چې بندیزونه لری شي. نه هو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دو غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس فرانس پریس اجانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوې ده. سایبر برید په یو شمیر هوایي ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوې. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوه لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمني کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمني په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درانه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دای له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 نه وروسته و 2 3 00 00. جهانی صاحب، خبرونه ته خراغ لست که ستړی مشی کوی مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات شغله تکل تاسو ته تخنیکی همکارانو ته ټولو اوریدونکو ته.
خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لږ ځان را وپیژنئ ښاغلی جهاني. زه خو شخصا تاسو پیژنم، مګر اوریدونکي در سره بلد شي، پوه شي چې تاسو څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یاست. لږ به شخصي خبرې وکړو، بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زما نوم جانداد جهاني دی، لکه څنګه چې یادونه وشوه. د پکتیکا د ولایت یم، او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم. هلته مې ښوونځی لوستی، ولې د ښوونځي وروستي سیمپونو لپاره غزنی ته راغلی یم، او له هغه وخته بیا تر روسیې له افغانستان څخه وتلم، په غزنی کې میشت وم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم. او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی استاد پاتې شوی یم. هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولا هغه د اقتصاد اساسي مضامین وي، لکه د اقتصاد مسئلین ورسره بلد وي، مایکرو اکنامکس، ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد، دا مضامین مې تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لږ له عمومي سیاستونو. او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي. ټلیفون اړیکه کله کله همداسې وي، اعتبار نشي پکې دی. ولی شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهاني میلمه دی، او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې راسره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
جانداد جهاني د خبرونې میلمه را سره ده. له تاسو نه بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې یو شیبه انتظار پاتې شوي تر څو چې موږ له میلمه سره بیا وسلیږو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې. د ځان په باب مو خبرې کولې، د خپلو تجربو په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څه مو کول په افغانستان کې. خو د دې تر څنګ جهاني صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 22 کاله ده، او زه مخکې چې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلی یم. تقریبا د عمر ایوله سیزمې په غزنی ښار کې تیره شوې ده، او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پوهنتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. له هغه څخه مخکې هم ځینو شخصي پوهنتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوی یم. او ترینیم کاله کېږي، البته ترینیم نه دوه نیم تر درې کاله، یعنی څه وخت پاتې د درې کاله شي، جرمني کې اوسم. او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی، هم مې درس ویلی دی، او د همبولټ پوهنتون سره په برلین کې موقعیت لري، هم کار پاتې شوی یم. همدارنګه د اتریش دی علومو اکاډمۍ سره یو اندازه
جهاني صاحب وړاندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اتریش له دې پوهنتون سره یا د دې اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لرئ له جرمنی نه، دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو ستاسو د خبرو لومړۍ برخه کې. ما واورېدل چې تاسو ویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلي یاست. دلته د درس لپاره راغلی؟
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم، خو زه ایټالیا هیواد ته راغلی وم. متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سپات سم د ډېر وخت لپاره، بیا وروسته جرمني ته راغلم. او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې پیل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم، وروسته مې یوې آنلاین ماسټرۍ کې ثبت نام وکړو، او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار می کاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې د خپل علاقه مند لرم خپل وړم کار وکړم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیږي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې وم یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو سیسته کولای شم
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې
زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې وه نو تقریبا څلور
کلمه د پکتیا په پوهنتون کې
ما غلطه استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې له دې چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې هم د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوو سمسترو په ترڅ کې د استاد په حیث باندې همکاري مې لرله له هغه څخه وروسته بیا کلسمی هیواد پریخود غیر رسمی شکل باندې مې همکاریانو ته ادامې مو ورکړی ولی رسمي دنده مې د افغانستان په دننه کې د افغانستان له کوم نهاد سره نه لرله
ډېر ښه لمړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته ووایاست ځکه زموږ ډېره سودا ده ورته د ډېرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان له خولې که موږ واورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی و په هر ولایت کې پوهنتونونه و برسیره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم و او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویه یو وخت په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه و نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډېر شول که یوه لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې طبیعي
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وې جهاني صاحب خپلې خبرې مو له سره پیل کړئ
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت په اړوند باندې دوامداره بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړېدل زه خپله د یو فیلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم هغه فیلوشپ د افغانستان د اقتصاد پوهنځي صاحب دی جوړولو
ستاسو خبر کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړي او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړي دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي
وبخه ایستاسو منظور ده چې ورو ورو خبرې وکړم
نه ستاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي ستاسو په خبرو کې
که خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي ځکه
خبرو ته مو دوام ورکړي که وای فای هم وصلوي موږ ستاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامداره توګه باندې کنفرانسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کېدل او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅې کېدلې لکه د امریکا د بازټیر پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پوهنځي لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو فیلوشپ و چې په هغه کې ځوان استادان د یو پوهنتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بعد سټیټ پوهنتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کیدل او له نیکه مرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطحه د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پوهنځي د کریکولم یا نصاب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایست، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي، هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. خپله د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتېږي، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړېږي. یعنی رقابت څونه لوړېږي، په هماغه اندازه باندې کیفیت خله ورسره لوړېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپله د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پانتونونه، د پانتونونو د شمېر زیاتوالی، د پانتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و، او زه خپله مثبت ارزوم، او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته هم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان. کانکور مقصد
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي که نه. مثلا نورو پانځیو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او ملجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځیو فارغان باید امتحان ورکړي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هر اقل لس کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما موخه دا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتمن د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما موخه دا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسه وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتونونه د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري د هغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې کې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پوهنتونو خو پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانی او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کا. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر کچه، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بده سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې چې رامنځته شوي دي، ډیر خلک یې خواشینې کړي دي، لکه مثلا اول خدا اوسي وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی دی، هغه دا چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال په داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا اوسې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو او د ماخذ په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړی دي. متاسفانه ډېر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او فرانسې وضعیت درکوي او یو څه کولای شي.
کور مومدان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یو ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایاست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو له اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډېره وخته ده، لډېر خوا تقریبا 10 کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسې نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پوهنتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند پوښتنه وکړه، له هغه څخه مخکې ما د جرمني د همبولټ پوهنتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، هلته پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ییزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسېږي او د دري مضمون هم تدریسېږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څنګه د پارسی یو لهجه ده نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترشت د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي انوانی داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري داسې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کې وایي ګوري دا هڅه د همغې علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنریانې یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تېرېږي نو په دومره وخت کې نوي کلمې ایجادېږي د کلمو ځینې معناوې بدلېږي یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي نو په همدې خاطر باندې همغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنی باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي دا په دې معنی باندې چې دا ډکشنري مثلا هغه کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادې حقوق محدود نه دي دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي
جهاني صاحب په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریانې آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په غو کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي و دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي یعنی مصنوعي ذکاوت ته یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنت یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي د دې لپاره جوړیږي ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي هغه ډیره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالي پښتو ته ډیره نه ده نږدې تاسو په دې برخه کې کار کوئ د غږونو د همدې لپاره راغوړی
انا نه لومړی خو دغه د ډکشنری توپیر له نورو ډکشنریانو سره رښتیا هم ډیر ډکشنریانې چاپ شوي دي د پېښور د علومو اکاډمۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ حتی د خلکو هڅې کړې دي جوړې کړې دي چاپ کړې دي آنلاین په پی ڈی ایف شکل باندې نشر کړې دي خو د دې هر یو استفاده فرق کوي مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نسی کولای ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سم ورڅخه کولای خو یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي که څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کړي دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي چې کاموسونه ډاٹ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او ترڅو نړی ډکشنری یعنی هغه څه یو ډیټا بیس ته داخلي کړی ولې د دې پروژې کوم کې چې زه کار کوم او د اترشت علومو اکاډمۍ یو هڅه ده هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یاد ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي چې په یو بل سیستم کې انټیګریټ شي دا په دې معنا باندې چې چټ جی پی ټي او اوپن ای آی جیمنا یو مثلا پرپلیکسټي یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای شي په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کړي او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای شي واخلي او استفاده کړي دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړی ده نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کارم دا